په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ارګ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته معلومات ورکړي دي. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا به هم واوري چې د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. په دې خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. د کندهار ولایت څخه په ریپورټونو کې ویل شوی چې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبله وختی ده. او ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینین هیواد په ساحل کې و بړوندونکي بیړۍ برمته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سید عباس عراقچی نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال د طالبانو سره د ایرانی چارواکو د ورستیو کتنو پاړه ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل، او د افغان حکومت پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې د دوام پاړه د خپل دولت د تعهد پر دوام ټینګار وکړ. د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت، د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې، او چابهار بندر څخه د غوره استفادې د سرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. د لوړ پوړی ایراني ډیپلوماټ په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ایران په وروستیو کې له افغان طالبانو سره خپلې سولې د نتایج کړي. ایراني چارواکي وایي دا لیدنې د افغان حکومت سره په هم آهنګۍ کړي، خو افغان چارواکو تر اوسه پورې دا نه ده په ډاګه کړي چې له طالبانو سره د ایراني چارواکو دا پرله پسې لیدنې د دوی په همغږۍ او خوښه شوي او کنه. دا کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې و پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وشل شوي. چارواکي دغه راز وایي چې شپاړس نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وشل شوي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته طالبانو برید کړی.
پولیس شیدان سوی څلور کسه پکښې زخمیان دي، او همدارنګه وسلوال مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی. شپاړس وسلوال وژل سوي او یوولس کسه پکښې زخمیان دي.
بلخوا په کندهار کې د 215 تم قلي اردو قمندانۍ د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. افغان چارواکي وایي د هوایی بریدونو هم ځکنیو عملیاتو پر مهال په روزګان او زابل ولایتونو کې هم شل وسلوال طالبان وژلي او نه نور ټپیان کړي. د 215 ماتم کلي اردو مطبوعاتي مسؤول احمد صادق عیسا نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کمانډوز واکونو د روزګان په مرکز ترینکوټ اړوند کوټوالو سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال ولس طالب وسلوال وژل شوي. نوموړي همدارنګه د زابل پارغنده ولسوالۍ کې هم د دوهمې پلې لیوا د ځواکونو د عملیاتو پر مهال د درې طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې. په فراه کې بیا چارواکي وایي وسلوالو طالبان نن لږ تر لږه 15 دولتي کارکوونکي تښتولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا دوو غړو د جرمني خبري اژانس ویلي دا دولتي کارکوونکي په فراه ښار کې خپلو کارونو ته روان و چې د طالبانو لخوا برمته شول. د فراه ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د ولایت د هزارې د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلي او یولس تنه نور یې له ځان سره پشترود ولسوالۍ ته تښتولي. د دې ولسوالۍ په ډېره برخه وسلوال طالبان واک لري. ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینن هیواد په ساحل کې او بارلون کې بیړۍ نیولې ده. د بیړۍ عمله او ماڼوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس نن وویل دا پیښه د جنوري د دویمې نېټې په سهار شوې ده، او روسي چارواکو ته د بینن سمندري ځواکونو خبر ورکړی. په ریپورټ کې ویل شوي چې په دې کښتۍ کې د شل روسانو، څلور اوکراینیانو او دوو ګرجستانیانو په شمول شپږویشت کسان سپار وو. ځینو ریپورټونو بیا د دې بیړۍ د سپرو شمېر کم و زیات ښودلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفرونو سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل، د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پرېږدي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي ترڅو له هغه کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته ولاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردی وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي د امریکایانو له وتلو وروسته حمله ونه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په افریقایي هیواد ګابون ته استول شوي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری ګابون ته رسیدلي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استول لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځیان ولاړل.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر مڼې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني مقاماتو د روسي وکټونو په اړه جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. په دې باندې خبرونه کې به واورو. وروسته لاغه چې ترکیه وویل چې په پسرلي کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغه شورا غړی قاضي محمد امین وقت وایي
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په ټولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظر ونه غورځول.
د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت له هغه دریځ ملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي څرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. بل خو د سرپل اوسیدونکو او ځایي چارواکو اندېښنه لري چې شایي طالبان د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکټینګ کړي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا
هدف و با خاطر به دستاوردن منطقه دفتخیز ولایت سرپل است. ما چند روز پیش هم در مصاحبه گفته بودیم که اول جدی بعد عملیات پاکسازی آغاز شود.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه هم لرو. بل اوریدو ته بلنه درکوم. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته ولسمشر مړی وای د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د وروستیو کتنو پاړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. د ارګ څخه په ویلامي کې راغلی چې ولسمشر غنی نن سهار د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی سره په کتنه کې پر نورو موضوعاتو هم بحث وکړ. ایران په دې وروستیو کې له طالبانو سره خپلې لیدنې تایید کړې دي. په دې اړه زموږ همکار یوسف ځدران د موضوع نور تفصیل راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لړپړی پلاوی د افغان حکومت د مخالفې ډلې طالبانو له اساس سره د لیدو کاتو وروسته د کابل په سفر راغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سید عباس عراقچی د یو پلاوی په مشرۍ نن د شنبې پورس کابل ته راورسید چې له بیلابیلو افغان چارواکو سره د کابل تهران په دوه اړخیزو اړیکو د او د سولې پر روانو هڅو خبرې اترې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته معلومات ورکړل. په دغه کتنه کې چې نن په ارکی تر سره شو دواړو لورو له طالبانو سره د بحث ترڅنګ د افغانانو پر رهبرۍ او ملکیت د سولې پروسې او چابهار بندر څخه د غوړې استفادې د څرنګوالي په اړه هم بحث او خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونه چې د افغان وویل چې د افغان طالبانو له استازو سره یې د غونډې قربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشوې. بهرام قاسمی خبري غونډې ته ویل د طالبانو استازو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی سره مفصل خبرې وکړې. خدا چې د دوه خبرو نتیجې څه وي، نه افغان او نه هم ایرانی چارواکو تر اوسه څه ویلي دي. طالبان هم د تیرې سې شنبې پر ورځ دیوی خبر پانی لخبرولو سره تهران ته دوی دیو پلاوی سفر تایید کړ. ویلی دی دا پلاوی د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیږل شوی وو. افغان حکومت بیا د افغانستان د سولې په خاطر د هیوادونو له هغو څو هرکلی کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره یې ترسره کوي. دې ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوی غړي وایي ایران له دوی سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د مثبت رول لوبولو هڅه کوي. عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل ایران هڅه کوي چې د طالبانو سره د خبرو له لارې په سیمه ییز اجماع کې ځان مخکښ کړي.
د سیمه هیوادونه هم کوشش کوي چې په همدغه اجماع کې ځان شامل کړي او په ګډه باندې د افغانستان د بحران لپاره د یو سیاسي مثبت حل لار پیدا کړي.
نو د طالبانو سره لید کاتم د همدغه هدف لپاره دي.
هغه چې موږ ته څرګندونه کې ویلي وو او یو هدف یې ولا چې هغه محدود تاثیر چې موږ په طالبانو باندې لرو موږ به دغه یو مثبت اړخ باندې به کار کوو تر څو چې په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره یو څه کوم کوو.
له دې سره د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وي د افغان سولې بهیر لګړندې کېدو سره د ایران په شمول هر هیواد هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپلې ګټې وپالي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم. لا یوسف زدران څخه دوستانو ومریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو سره د ایراني مقاماتو د روسي وکټونو په اړه افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. خبره د افغانستان د سولې د بهیر د په دې اړه هڅې دوام لري تر دې راپور او بخښي تر دغه سفر د مخه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلوي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په همدې تړاو د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه راپور به د وصل وسال څخه وورو.
وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقره ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد او پاکستان او روسیې سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولای شي د افغانستان د کشالې په هواري کې غیزمن رول ولري.
خیر ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی، هغه چې موضوع نشي موقف نشي د پاکستان او افغانستان په جریان کې وي او نه د چاله په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید درو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب تا د نظر ونه غورځول.
خغلی وقات په ټینګار سره وایي هر هیواد یا نړیوال سازمان چې د افغانانو په مشه او مالکیت د افغانستان د سولې په برخه کې هڅه کوي دوی ملاتړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری کانفرنس کې بیا ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړیدل او سولې ته سخته اړتیا لري. د خغلی خان حکومت په دسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړ شوی و، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدي غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. خغلی مجاهد ویلی له امریکا سره به د خپل بلې ناستې په اړه ډېر ژر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی که چیرې طالبان افغان حکومت سره خبرو کولو ته حاضر نشي دوی به خپل مرکچي پلاوی جدي ته ونه لیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علي کاظمي هم د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې پر اغیزمن رول او اقداماتو ټینګار کوي.
طبیعتاً ترکیه هم یک از کشورهای تاثیرگذار است.
دی وایي طبیعتاً ترکیه یو له اغیز لرونکو هیوادونو څخه ده که دوی له یوې پیاوړې ارادې سره پریکړه وکړي کولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتینی ګامونه واخلي. ترکیه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت لري او اړیکې هم له افغانستان سره ښه او دوستانه دي. د چارو شنونکو وای ترکیه په سیمه کې له بنفوذ اسلامي هیوادونو څخه ده چې کولای شي خپل د موقف ته په پام سره طالبان هم افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ترکیه د ولسمشر دغه څرګندونو هرکلی کړی چې وایي هیواد باید د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی پاکستان او روسیې سره د ترکیه شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیه هڅې اغیزمنې بولي. له ښاغلې ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د ترکیه د غونډې په اړه پوښتنه کړې.
خبر خدا دا چې ترکیه د پاکستان سره په خوانه نږدې و ډېرې ښې اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې موږ او تاسې ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پاکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظه ونیسو چې ترکیه موږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلوله شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري چې یوازې ترکیه را مخکې شي او موږ موضوع حل و فصل کړي.
استاد مخکې له دې نه ټاکل شوی وه چې همدا میاشت یا هم ښایي همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې یوه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
او خبره خدا ده چې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي به وي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بل سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوانه اخیسته یي. تر اوسه د امریکا سره یې دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
تاسې فکر کوئ چې د دغه جدي د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکا یې تاریخ نه وشوله، امکان لري بیا جرک سره کښېني.
یو ورسې پښتنه غدا چې استاد د ابوظبي غونډه، د مسکاو غونډه، مخکې د غینه په قطر کې غونډه، اوس د ترکیه غونډه، مثلا د جدي غونډه چې اوس وایي چې نکېږي، دا ټولې آی فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت او باید راټول شي؟ مثلا د ناستې اماهنګ شي غونډې که هر هیواد کې هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول، بل وایي مونږ یې جوړو.
دا صحیح خبر ده. خبره دا ده چې دا خبرې کول چې د خبرو په مرحله کې وي، دا همداسې شکل نیسي. اوس مثلا د 1901 کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدلې، درې کاله په دې وغږېدل چې موږ خو بیضوي میز په سر کښېنو که کوروي که مربع، په یوازې میز په شکل باندې خبر. نو دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونې شوي دي، اوږدې شوي دي او هر خوا پکې لاس لري، لاسونه پکې ډېر دي. هغه کیسونو کې چې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وي هغه اسانه ده حلولې، اما دا چې د منطقې ټول هیوادونه پکې لاس لري او نړیواله سطح هم هیوادونه پکې لاس لري، هوار یو خپل اغراض او امبیال لري، دا به ډېرې نورې لاسچندې داسې ناستې هم وشي تر څو یوې اصلي ناستې ته راشي چې هلته پرېکړون وشي په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپوه ودیر صفای وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت له هغه درې زملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي څرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې امریکا باید له هغه څخه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان پیښ شوي دي ځان خبر کړي. وصل وصل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت هغه پریکړه پر ځای بولی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو سرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله دغه د دغې جرګې د یو شمېر وکیلانو د سرګندونو او اندېښنو لاورېدو وروسته داسې ویل:
جرګه د حکومت هغه دریځ چې د افغانستان جرګه غوښتنه چې د امریکا رئیس جمهور یا د نمائندګان دی په دې اړه باندې وضاحت ورکړي.
خاغلی یارداشن ویل امریکا باید له هغو تاریخي مسایلو ځان خبر کړي چې د تاریخ په اوږدو کې افغانانو تجربه کړې دي. د په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه شپږ زره میله لرې ده، ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د تروریستانو په وړاندې جګړه وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي هغه مهال چې په 1990 میلادي کال کې شوروي اتحاد افغانستان ته په هغو تروریستانو پسې ولاړ چې دوی ترې ډارېدل سم کار وو. د ټرمپ وینا د افغانستان جګړه سخته وه چې شوروي اتحاد له مالي ستونزو سره مخ کړ او بالاخره شوروي اتحاد په روسیا بدل شو. ډونالد ټرمپ طالبان او داعش د امریکا دښمنان ګڼلې ویل دي چې چرته چې خپله دوی په جګړو بوخت وي نو امریکا ولې هلته ځان ښکیل کړي. وروسته له هغه د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د امریکا په ډیپلوماټیکو پالیسیو کې د بدلون له امله د دغو سرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر ماڼۍ وایي د امریکا په رسمي پالیسیو سرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه له هغه هیواد د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ارګ دی ویلمې په خبرولو سره پرته لدی چې د چانو وخت ویل دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي.
زموږ خلاص د رادیو اوري. د کندهار په سپین بولتک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې اووه پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل راکوي.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې تېر شپه د کندهار د سپین بولتک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې اووه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د عزیزي په وینا په دغه جګړه کې چې څو ساعته یې دوام کړی شپاړس وسلوال وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي.
تېر شپه وسلوالو مخالفینو د بولدک ولسوالۍ اړوند د ناوې پر پوسته حمله کړې چې څو ساعته یې دوام کړی. پایله کې اووه پولیس شهیدان شوي، څلور کسه پکې زخمیان دي او همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبلا اوښته. شپاړس وسلوال وژل شوي او یوولس کسه پکې زخمیان دي. په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه درې جسدونه او یو شمېر وسلې هم پاتې شوي دي.
بلخوا په کندهار کې د 215 ماتل کلي اردو قومندانۍ د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او ولس نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 215 ماتل کلي اردو د بیان مرستیال محمد صادق ساوي دغه وسلوال په تیر څلور ساعتونو کې د مځکونو عملیات پر مهال وژل شوی.
د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ په تور تپه په ساحه کې عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې یو لس تنه ترهګر وژل شوي دي چې په وژل شوي کې یو تن د دوی قومندان هم شامل دي او همدارنګه دیارلس تنه نور دهشتګان او تروریست تپیان شوي دي چې په دې کې درې تنه سر ګروپان یعنی قومندانان شامل دي چې نومونه یې میرویس، حاجي کاکا او نورانی دي. همدارنګه د 215 متر کورو اردو د دې درېمې پلیلوا قومندانۍ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړل. په نتیجه کې 15 تنه وسلوال ترهګر وژلي دي او څلور تنه تپیان کړي دي.
د 215 ماتل کلي اردو قومندانۍ دغه راز مهاله د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د دوو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د امنیتي چارواکو د دې سرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
بیا هم پر همدې مسایل باندې پاتې شو. د سرپل ولایت ځینې ځایي اوسیدونکي اندېښنه لري چې طالبان شاید د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګه کړي. دوی اندېښنه لري چې له دې سره به دغه وسلوال په مالي لحاظ بسیاسي او پرمختللي تجهیزات به ترلاسه کړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په سرپل ولایت کې د ځایي اوسیدونکو او فعالانو اندېښنه دا ده چې طالبان شي په څلورو ساحو کې د تیلو څاګانو ته امنیتي تهدید پیش کړی. د تیلو دغه څاګانې د سرپل ولایت په انګوت، قشقري، اق دریا او بازارکمی کې موقعیت لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید اسماعیل مشفق سنجي ازادي راډیو ته وویل په دغو ساحو کې څه باندې 4.5 میلیونه ټونه تیل تثبیت شوي دي. خو ښاغلی سنجي اندېښنه څرګندوي چې شای وسلوال طالبان دغو څلورو ساحو ته امنیتي تهدید پیش کړي.
که حکومت لاس تر زنه ناست وی پام ونه کړي، لشک پرته د سرپل څلور ساحه بچي تیل بکی دي د طالبانو لاس ته ورشي. د قشقري نفتی ساحه نقلي وسایت له دې جمله رینجر او نور موټرونه به د طالبانو لاس ته ورشي.
د سرپل ولی هم اندیشنه لري چې وسلوال طالبان هڅه کوي د سرپل پر نفتی ساحو ولکا ټینګ کړي. عبدالقادر اشنا وویل افغان حکومت تر اوسه د دې ستونزې حل ته جدي پام نه دی کړی.
دا دوی هدف د تیلو پر څاګانو ولکټینګول دی. په پام کې و د روان لمریز کال د مرغومي یا جدي پر لومړۍ نیټه تصفیوي عملیات پیل شو چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دې اړه مې له لوی درسیز او د کورنیو چارو وزارت له لوی معین سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې زموږ پوځي کرخه ماتیږي او اجله مرسته راسره وکړي.
د سرپل ولایت د نفتي ساحو د خوندیتوب لپاره ولایتي شورا هم له افغان حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د سرپل ځینې مدني فعالان وایي سره له دې چې دغه ولایت د تیلو لوی زیرمې لري، خو لا هم د هیواد تر ټولو نیستمنو ولایتونو کې شمیرل کیږي. د سرپل د بلخاب ولسوالۍ یو تحصیل کړي ځوان راشد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مردم سرپل بسیار زیات فقیر
دي. د سرپل اوسیدونکي ډیر نیستمن دي. په داسې حال کې چې ګاز د تیلو څاګانې او قانون لري، خو دولت د دغو زیرمو په برخه کې هیڅ پام نه دی کړی. جګړه ده، بیکاری ده، خلک نور هیوادونو ته کډوال کیږي. په سرپل کې د خلکو وضعیت ډیر خراب دی.
د سرپل چارواکي وایي د سرپل 80% اوسیدونکي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او په سلو کې 50 وګړي په دشتو کې استوګنه لري چې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي. د دوی په باور که چیرې د امن په فضا کې د نفتي ساحو معیاري استخراج ته زمینه برابره سي، په لسګونو ځوانانو ته به کارونه پیدا سي او د ټول افغانستان اقتصادي ودې ته به لاره هواره سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري دوستان، اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کېږي. تهران په وروستیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړې دي. د نړیوالو ژنسونو په حواله سلیم محمد صالح دغه راپور کوي.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 15 میاشتو لپاره څو جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کشتیو د ماموریت د پیل لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر تورج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې په ورځ ویلي وو د جنگي کشتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهن په نوم څلور ماشینه جنگي کشتۍ به حق رهبری سوی میزایل لیږدوي چې تیره میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگي کشتۍ به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنگي کشتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کشتۍ هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتوکو د لیږدولو وړتیا لري. د ایران د سهن په نوم جنگي کشتۍ د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللی او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کشتۍ او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنگي کشتۍ ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یوه مشر علي رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیره میاشت ویلي وو رادار دغه کشتۍ نسی کشف کولی او د برېښنایي جنگي تجهیزاتو د لیږد وړتیا هم لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د نورستان ولایت څخه عبد الحلیم یو پیغام راستولی دی. دی وای چې تقریبا 200 معلولینو ته معاشونه نه دی رسیدلی. دی وای زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې د دغو کسانو حقونه ته باید رسیدګي وسی. تازه خان سانسور د ننګرهار څخه راتلی کلی چې ایران هیڅکله د افغانستان سولې لپاره رښتینی نه دی او د په وینا ایران کوشش کوي چې د خپلو اهدافو لپاره هڅه وکړي. بلخوا رفی ولاد کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه ویلي دی چې زما په نظر سولې شونې نه ده ځکه چې امریکا او پاکستان سره پخلاصول. نو اوس په دې سره ورسېدلو د کابل په وخت مازدیګر 4:10 ته یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سید عباس عراقچی نن په افغانستان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. په فراه کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن لږ تر لږه 15 دولتي کارکوونکي تښتولي. د فراه ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو د ولایت د حاضرۍ د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلې او 11 تنه نورې لازان سره پښترود ولسوالۍ ته بيولي. افغان چارواکي وایي د هوایی بریدونو او ځمکنیو عملیاتو پر مهال په روزګان او زابل ولایتونو کې شل وسلوال طالبان وژلي او نه نورې ټپیان کړي. په ورته توګه د کندهار په سپین بولدک کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې و پولیس وژل شوي او 14 وسلوال طالبان ټپیان دي. چارواکي وایي دغه راز 14 نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینن هیواد په ساحل کې او برلون کې بیړۍ نیولې او د بیړۍ عمله او مانوګانی لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر ځي.
له اجملان څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم ولولئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. یوسف زدران په سپورتي خبرونو وړاندې کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بنگلاديش د سوداګریز کرکټ سیالي شپږم پړاو نن پیل شو. په دغه لیګ کې ټولې ولوبډلې شامل دي او و افغان لوبغاړي هم پکې لوبيږي. شہزاد محمدي، حضرت الله زازای، ګلبدین نائب، نجیب الله زدران، قیس احمدي، وقار سلامخیل او ظاهر خان هغه لوبغاړي دي چې په بي پي ال سیالیو کې د شپږ لوبډلو لخوا اخیستل شوی دي. د کرکټ لیګ په دغو سیالیو کې چې د بنگلاديش په قربتوب تر سره کیږي ټولې 24 لوبې کیږي چې د راتلونکي میلادي میاشتې 13 به دوام وکړي. په کندوز کې د جنرال عبدالرازق په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېده. دا سیالۍ چې نن یې پایلو به د الماس غازی خان لوبډلې پاتل ولې ختم شوې. دا سیالۍ د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق چې د اکتوبر د میاشتې پاتل سمه نیټه په یو حمله کې ووژل شو په نوم 15 ورځې وړاندې پیل شوې وي. د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیګ کې 12 پیاوړو لوبډلو ګډون کړی و. د هندستان او استرالیا ترمن څلورمه ټیسټ لوبه د استرالیا په سیدنی لوبغالي کې روانه دا. هندستان سیال لوبډلې ته د شپږ سوه 22 منډو هدف ایښی. استرالیا لوبډله بیا تر دې دمه له 4 ویکټو سره 386 منډو ته اړتیا لري. دا لوبه که هندستان وګټي د استرالیا په قربتوب 3-1 پر وړاندې د ټیسټ سیالیو سیریز ګټي، خو که استرالیا وګټي د سیریز پایله 2-2 مساوي کیږي.
لیسف صدرانت خبرنه دوستان یو ځل بیا ورزود انتخابات اړوند یو راپور ته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن د کابل د سلګونو مرکزونو رای شمیر له سره پیل شول. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر څارونکي وایي چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ موجود وي او پایلې به یې ورته د منلو نه وي. فیروزه عزیزی راپور راکوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په کابل کې د رایو درې سوه مرکزونو رای بیا شمېري ترڅو د کمیسیون په خبره حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي وایي په دغو مرکزونو کې درغلۍ او سرغړونې شوي او دوی هڅه کوي چې پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سرشمېرنې دغه پروسه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر انتخاباتو د څارونکو بنسټونو او د نوماندانو څارونکو په حضور کې ترسره کړي.
دریسوا مرکزونه یا فورم نلری او یا هم د پایلو فرمونه قلم خوردګی لري او یا هم فرمونه چیرې شبی زین مرکزونه د پایلو جدولونه نلری هدي انتخابات خپلواک میسن غواړي چې دغه مرکزونه کې رائے بیا وشمیر او تفتیش تری وکړي ټاکل شوی نن د دغه مرکزونو د رائے د بیا شمیرنې پروسه پیل شي او د دوه یا درې ورځو په ترڅ کې به پای ومومي
د انتخابات خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 23 ولایتونو او د هندوانو او سکانو د ولسی جرګې د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړې دي او د کابل او د کوچیانو د حوزې پایلې لا تر اوسه نه دي اعلان شوې. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د 300 مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او پلټونو نه وروسته به د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې هم په ډاګه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په یو شمېر ولایتونو کې نوماندان د انتخاباتو لمړنۍ اعلان شوې پایلې نه مني او آن په مظاهرو او اعتراضونو یې لاس پورې کړی دی. د سیاسي